سلام په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسعت کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 10 نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه 10 نوي ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړې دي. ټاکل شوی چې نن یکشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغه ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطای شورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځ چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوې. د دې پېښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کاملا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو لسکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 40 نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پېښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پېښه د پنجشنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګومان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د میسو دکان په تونلونو کې تر 150 زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سفیر ورو مصالح خبرونه ته شرحلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. چبان د دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې بخانه مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر وو، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ 2 میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړی توپ له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې، بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دواړو هیوادو د اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنګلاديش په موضوع کې، او بالاخره بنګلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم که دغه رقم پاکستان خپلې دې پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت زموږ له مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره یې وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې، زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د سکایپ لارې له کابل را سره دی. دلته په سټوډیو کې میلمه او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونې ته مو د میلمه په توګه راغوښتی دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی ویل او سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی د درست لویشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ تجارتي اړیکې کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودی، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاو ته چې دا تاسو مشتنسي ثابتولی، خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دوی کم راغلی. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بوده یادر چمنه پوری یاسمین بولدک پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاری دا موټر چوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي. په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا رد چې په نتیجه کې دی نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لس ورځې د مخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ورې هلته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته یې راښکاره کوي چې دا دې تاسې به سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یا د وزیر خارجه درلوده په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسې ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې وقن هم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تشه شو زموږ هلته 3300 کنټینر بند پاتو. د دغه کنټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 318 کنټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیگیټیو لیست کې دي، یعنی دا که سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شن، خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته براور رسیدلی یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه مشه وبښه
حالت دا خبره
میکوه مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسوه، یعنی دغه 300 کانتینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوافته کې دنه خلاصو غوړي در اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان ندی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در اوسه پرې هله کړي.
مننه خټک صاحب. اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیره مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته په لوګه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لږه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه همدا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي. دا خو د امنیت برخه شو ده، سیاست برخه ده، د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومده امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه دستان اگزیسی خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دي چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري، غي بمون که په زور ویو که پر ازاوی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چکم بل خبره دا اغا دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ته ویم، خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي رواني؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلی دی. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتې شوله، چمن بستانه پاتې کیږي په شپږ میاشتو اتو کې سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه. ته د دې ګیټ پر روزګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه، ستا خوله به بندیږي. بس وزه به د دیږي شار نه په روزګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غوندې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین به له خلکو خالي سي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکته مابین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مابین چې دي د خلکو حتی فرق نه کېږي، ژبې فرق نه کېږي، لکه میرامشا او خوس چې دي، لکه انګور اډه او پکتیکا چې ده، لکه ډنډي پټان او پکتیا چې ده، دغه مهمې لارې زه درسم، لکه قمر الدین چې دي او خوس چې دي، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې ده، دا شان چې دي د بجنۍ دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بې له دغه تجارت ما څه وتخه، چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر بیا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته اوسېږي یا پرلت څه کړي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو مرد مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړي حتی ځان د کړیو په کور کې زړول، یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسته. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سوي دي.
لاسادي راډیو مومنت صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومته ګیله من دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقینی صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سند کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې تر ټولو لوی ګوند د اغې اتحادی دی، دا خبرې د اغې لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کېږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کېږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولی شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انوار الحق کاکړ به ووایي چې چونکه امنیتي مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي،
دغه امید انتخابات لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم داده سي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زه ستاسو د دې خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وایي او که څوک بد وایي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی، هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوی. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خود دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دی. د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي، ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغا راضی، اغا یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغا چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړی لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناس دي د غي هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څرنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي، دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خلص صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی، هغه نور څه دي، هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والی هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې، تاسو ټول افغانان وباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا مومنصب د د چکه مستونزه ده، یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده دی، د چکه مستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په اغه کې د سرداری پارټي ده، اغه یو سیاسي پارټي ده، او غی د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبب یې زوی بل ورز به دا غزوی، داسې نواز شریف شو، دا غوند دی. او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولای شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی، دی به تاسو په خړه باندې وایي.
د پښتنو ته څه وایست؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید ښه چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی. یو شی زه درته وایم، د پاکستان څخه تقریبا روزانه د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفت، یعنی په سلهاو داسې کلمونه سته چې د دغه اوس تقریبا د 2.4 لک فابریکې کچیرې د افغانستان سره د تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شیانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لک زموږ پر درو بندرو باندې د خارجه څخه موږ واردات درلودل. خټک صاحب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده، واقعا هم هغه تجارت پیشه ده. هغه په دې تجارت ډېر سر خلاصیږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولیدل. اوسه پورې په یوه پارټي چې حکومت راغلی دی دغسې پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې سوې ده. تاسې ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړی و پر دې باندې که موږ د دې ځایه مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي دا د چین څخه دي. تاسو ګورئ که موږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چندر بندر پورې موږ تقریبا 1000 کیلومتره لرو، څه هم کم دي، اصل به کمی یا بنیوي کمی دومره کم دي، دا 1000 کیلومتره موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هره محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 1000 کیلو باندې موږ ته تقریبا د 300 څخه در 200 یا تر $1200 پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 1000 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې $6000 مصرف راځي، یعنی یو کیلو په $3000 وړو. وری موږ چې ټولو ته یې دا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم. موږ دا لار انتخاب کوو موږ ته یو کانټینر په $2200 در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری که زموږ صادرات لوړ شي زموږ هغه سخت شه مثلا چې زینتي ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې د هغو اتکالات سختي که موږ ته چیرې دا لار په حاله سي موږ به ډېر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي دغه شان هم د لاسه ورکوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجاران راغلي وه او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته به دواخان لار به جو زمور به تا دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان لار هم ډېر لږ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دی چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا به غټي یا به کوچنۍ چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی چې زه $6000 پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه. دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا دغه 1000 کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نکړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څرنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه خټک صاحب څرنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم څرنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکه د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غني صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وې چې فیض امید دلته تللی او دا مطلب دا چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو او پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتی دا چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوتنشیال و دلته هغه نه کاریږي گنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې اومده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کیدی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائده رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته را منډې وایي د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي ولی په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی نو ستا روزګارونه پیدا کیږي کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم یعنی دا یو ډېر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکه تر ډیره
ده په ټوله دنیا کې
تر ډیره ده هغه ستا ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي هغه ورسره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي نو ځکه ما وایي چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد دې ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي
له همدې سره به دا بحث راوند غواړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم او د ازادي راډیو د مسرح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونې ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوی نجومې څوډان وینې کړي له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسوله لدی هم خبرې کې چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجاله هم خبرې گی او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گی خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو ته د ټکی نوې دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکاران له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کنسولانو سفارت بیرته پرانیسته
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد خواهش کردند که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی در جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پایت رسوله ده هغه بند شوه ده
دو وست هم زمان کنسول پا در بامبه که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی په سفارت کې دا اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجنیرانو اتړونه کړي
درې سوه څلوېښت دیمګ خپل انجنیران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه بکوو خو د فعلا لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ او اته 90% کار شوی کمپیوټیزي به ډیره زر خلاص شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $11,000 راټول کړی او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي
دا خبره هر چې ته کوله چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي
نه اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک آخستی رائی پلاس کے خلق ساتلی دی ویس بدا ویس قدم و ندرب سیاخی درکتا کبر میجز غلی پرکتا کبر
زمردہ بانان زمردہ پشتان ناشتی
خوانی ولسمشر حامد کرزی له وګدې خاموشي ورسته لې وی جاپانی رسنې چې دو سره په سرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درکې او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سم نه ده. خوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. کچا هم تیره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي تیرو دو میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان، څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظامو د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق خود چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یم.
نو وړي له فارغ شوی مسلین غوښتي چې خپل زده کړو او چرنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په پرچیو کې کامیاب شوی او افغان مسلینو آزادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهابالدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23,000 کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر ژر به نورې څاګانې تیار شي او په آینده کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې وو هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه ورغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خر پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې په رسمیت نه پیژندل زو یاده مشکل یاده مشکل دې کې د رسمیت پیژندلو خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې 22,000 ډالر مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر مونږ په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر مونږ په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ازیر نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورټ جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستان مشرانو ته وایو
چه سره یوسی سرکشینه وقتی دا پشتنو تازدادی دا دا تور انگریز دا دا پنجهپی دا دا امریکی دا غلامی اخلاص که وقتی ازدادی خلاص یکی
او تیرونه د طالبانو مخالف پخانه جهادی او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسی ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونغږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللې او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وي بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوي عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برطانیا، بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه د جنگ میدان جوړېږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاله را ان هی یوز ټو سے ان پښتو د ټوپک په زور راغلی ده، ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کاروونکي د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبان حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو د مسکو له کانفرنس سمدستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازی احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغانو او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلوده. پاکستان وایي طالب استازی ته یې په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یوه فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام چې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چردو او د جهاد نعره بیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق دپاره یو سپک بېهنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه یې د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت دمخه خلاصې کړې، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په 2 کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په 2 مروبه کې د دې کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او 14 ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو او همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري او په دغه 2 برخو کې چې د سالنګو کې چونلته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً دپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 98% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د 6.6 میلیون ډالر په لګښت 6 کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاند کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبان له 3 میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې دا دي چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو تړلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تېرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو تم در بدر ہو تم برم در بدر رہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبري هم غوسه شوې او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن، د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان یې قبضه کړ؟ نو ولې هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول؟ نن تو ما هغې قوم ته لګیا یې چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جومات زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
ته نن ما ته وایه چې لر او بر در په در، مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي، که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب درسره اوسي، که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تېرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو دمن غستونی وشکیدل بیا یم وایم د دې نظام پر اساس کې څوک د اشرف غنی دا د سرواوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان تلار څو کوم تاسو ته حق رسو ډیر کوشش اوس پدې کې سیمانیات ریواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ پدې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده، هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تېره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالانو ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زندیل کیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پازا بولی کی بیما ابرادا دا پا انگلیش پانی فارم ده چی مل ده او سر گنو زولو لدی گنو چه تا اولو لدی لوڈنگ آن لوڈنگ لدی دل با دا فارم سوک دا کی او دا سل یونیم سل روپه چی دین ده دا فارم دا پروسکیت و دا کزون دا فارمون ورکی نرکه دا کم خبر دا دار چاو کم دے منگا صرف ددی خبری دے منگتا وضاحت اوپرے کی چیر پنجاب تیرے دا منگا دے ملکی سن دا منگا پاکستانیان نہیں ہوں منگ چی پنجاب تیرو کدا اٹک پکل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تاوڑو
چی کچری دا اٹک پا دروازہ باندے پنجاب تا پا اختو باندے بتا کلیرن سرٹیفیکیٹ لرے نو آیا دا پنجاب نا چی کم پنجابیان خیبر پختونخوا تا اٹک پا دروازہ را دادنا کی گی اگر دا زن سر کلیرن سرٹیفیکیٹ خیبر پختونخوا تا را اوڑی در پختانو نا دا پاکستان تا دا پختانو در سیر نا دیر خطر را کرے دا پنجاب دا سیر نا غاٹا خطر را
گنو خلکو پدی اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې لناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو لدرې څونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخې پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا تر نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلیم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغه باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال لمنځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپل وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د را روان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینو وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي DSOC ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول. خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډېره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټیکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.